السلام علیکم دا زده رادیو مخمنه نیم ساعته خبری مجله اوریتو ته موضوع امید زهیر مل تو عبید الله عبیدی په تخنیکی ملتیا هر کله کوم په دې خبری مجله کې به اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وای د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوه ته تللی و بیل کوم لاسته راوړنې راستون شوی دی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سره کې د سولې علي شورا وای د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوهې ته تللی و بیل کومې لاسته راوړنې راستون شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلې او د بشر حقونو سازمان په پاکستان کې د نیول شوي خبریال شکیل الرحمن د ازادېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوهې ته تللی و بې له کومې لاسته راوړنې راستون شوی دی. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی بې له کومې برنامې پرته د حکومت په استازولۍ جوړ شوی و او له همدې کبله بریالی نه شو چې طالبانو سره خبرې وکړي.
هغه پلاوی چې له افغانستانه د تماس ډلې په نوم تللی و هغوی غوښتل د بندیانو د موضوع په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي خو طالبانو ونه منل. دغې ډلې څو ورځې تېرې کړې بېرته را وګرځېدل. په ټوله کې ورسره چا ونه کتل او دا ښه کار ونه شو. دا پلاوی باید ټول شموله وای چې د طالبانو د منلو وړ ګرځېدلی وای.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته ویلي د ډلې سیاسي مشرانو په دوحه کې د افغان حکومت له پلاوي سره نه دي کتلي. دا شپږ کسیز پلاوی 15 ورځې وړاندې قطر ته ولاړ او د هیواد ملي امنیت شورا د خبرې له مخې تېره ورځ بېرته کابل ته راستون شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان حکومت او افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینه زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله ښودلې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت ګټه واخیستل شي سو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابره کړي. انتونی ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو لپاره حضور ملاتړ کړی دی. د هرات سیمه ایز مسؤلان وایي د دې ولایت په درسکن ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. د هغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زنده شوي دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. د دې ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې دي.
ستې تات فرهنګ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مخکې لري چې د دوه پاتې نوروز په خپل صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو لپاره خاص تدابیر نیولې دي او د دوه پاتې خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
نزل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کېږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې له بې ضرورته غونډو څخه د ګډون ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 یې په هرات او 2 یې په سمنګان ولایت کې دي. له هیواده د باندې دا چې د بشر حقونو سازمان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په پاکستان کې د یو آزاد خبریال د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د جنگ ورځپاڼې مسؤول او ایډیټور شکیل الرحمن چې لا محاکمه شوی هم نه دی د پاکستان حکومت په بند کې ساتل کیږي. د پاکستان د حساب ملي ادارې پرون شکیل الرحمن د یو کور اړوند مالیاتو د نه ورکړې په تور چې 4.5 کاله وړاندې اخیستل شوی په لاهور کې ونیوه. جنگ چې د پاکستان حکومت یو منتقده رسنۍ شمیرل کیږي پر شکیل الرحمن وارد شوی تور ردوي او دا کار د رسنیو د بیان پر ازادۍ برید ګڼي. پاریس کې میشي د آسیا پاسیفیک د بې پولي خبریالانو ټولنې مسؤول دانیال باساډ وایي د ښاغلي رحمان نیول قانوني اړخ نه لري. د بشر حقونو سازمان د څارنې مسؤول پراد ادمز د جنگ ټلویزیون او ورځپاڼې د مسؤول نیول په پاکستان کې رسنیو پر وړاندې تازه تاوتریخوالی بللی دی. او د بلغاریا پارلمان ترایو په اکثریت د وی میاشتې لپاره په ملي کچه بیړني حالت ته رای ورکړه. پارلمان د اقدام د اروپایي ټولنې په جنوبي ختیځ هیواد کې د کورونا وژونکي وایروس په وړاندې له مبارزې سره د مرستې په نیت وکړ. د بلغاریا صدر اعظم بویوکو بوریسوف نن تر دې رای اچونې وروسته وویل موږ خلکو ته خیو چې په یو سخت وخت کې په اړه فکر کوو. د بلغاریا د فوټبال اتحادیې هم د یوې میاشتې لپاره د فوټبال ټولې لوبې وځنډولې. هغه کسان چې قرنطین شوي او له وضع شوي قرنطین څخه سرغړونه وکړي پولیسو ته د مداخلې حق ورکړل شوی دی. په بلغاریا کې روانه اونۍ یو تن په کرونا وایرس مړ شو او په دې وایرس د اخته کسانو شمېر درویشو ته رسېدلی دی. دا خبرونه وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر دوحې ته د افغان حکومت استول شوی پلاوی بې برنامې او ځکه ورسره طالبانو نه دي لیدلي او تش لاس راستون شوی دی.
حیاتی که رفته بود او از طرف افغانستان به نام تماس رفته بود و اونا تنا موضوع بندی ها رو میخواستن، اونا قبول نکردن.
د سولې عالی شورا مرسل حجی دین محمد او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور تایید کړ چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقض شوي دي.
حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدي ډول سره توجه نه کوي.
دا به هم واوري چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جوني خونځیو ته نه پرېږدي، خو د دې ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازی څه ځواب وایي؟
موږ کوشش وکړو چې دلته د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شاملې کړو.
له دې به مو هم خبر کړو چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاحکار په کرونا وایرس اخته شوی. که وخت راسره ملتیا وکړه یو شمېر نور خبري موضوعات هم درته خبرو. راسره اوسئ. روانه خبری مجله مو تر شپږ بجو او دیر شو دقیقو دوام کوي. زه امید زهیر معلم د خبرونې لومړنی موضوع د افغانستان د سولې عالی شورا د مرستیال هغه څرګندونو ته ځانګړې شوې چې ویلي دي د حکومت د تماس هغه مقدماتي پلاوی چې دوهې ته تللی و پرته له لاسته راوړنې بیرته راستون شوی. د دې شورا مرستیال حجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل له وړاندې په ډاګه وچوي طالبان د حکومت له استازو سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، چې د هغه په خبره همداسې هم وشول. په دې پلاوي کې چې شپږ غړي دي د کب میاشتې په اتمه قطر ولاړه لو ده هغوی هدف له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات په اجنډا بحث و. فیروزه عزیزی په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حکومت د تماس مقدماتي ډلې سره چې دوه ته د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا پر سر بحث په هدف ورغلي وو طالبانو ورسره نه دي کتلي. د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی له پلان پرته د حکومت په استازیتوب مشخص شوی وو او له همدې عمله د هغه په خبره بریالی نه سو چې له طالبانو سره بحث وکړي.
هغه پلاوی چې له افغانستان د تماس ډلې په نوم تللی و هغوی غوښتل د بندیانو د موضوع په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي، خو طالبانو ونه منل. دغې ډلې څو ورځې تېرې کړې بېرته راوګرځېدل، په ټوله کې ورسره چا ونه کتل او دا ښه کار ونه شو. دا پلاوی باید ټول شموله وای چې د طالبانو د منلو وړ ګرځېدلی وای.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دغې ډلې سره یې نه دي کتلي. دغه شپږ کسیزه پلاوی 15 ورځې په قطر کې تیرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې دا پلاوی تیره ورځ بیرته کابل ته راستون سوی دی. که څه هم په دغه خبر پاڼه کې د حکومت د تماس ډلې او په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د لیدکاته څه نه دي ویل شوي، خو دا پکې راغلي چې د دغې ډلې غړیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو له استازي، ځینو نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو او د یو شمېر هیوادونو له استازو سره دوحه کې لیدلی دي. یو لامل چې طالبانو یې له امله له دغه پلاوي سره خبرې رد کړي د طالب بندیانو خوسي کېدو مسله ده، او طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی بندیان خوسي نه سي کله به هم د افغان حکومت له استازو سره خبرو اترو ته کینه ني. خو ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبه په ورځ د 1500 طالب بندیانو د خوسي کېدو فرمان د صدرولو ترڅنګ دا هم وویل چې زربا د مذاکره کوونکي پلاوی نوملاړ بشپړ کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالب بندیانو د خوسي کولو د فرمان د ورکولو سربیره دا ځل به طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي چارپو احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
زه باور نه لرم چې د 5000 طالب بندیانو د خوشی کېدو سره د همدغه ډله له افغان حکومت سره مذاکرات کړي. ممکن د افغانستان خلکو سره به خبرې وکړي. وکړي، خو د حکومت په توګه طالبان حاضر نه دي چې د هغه شمیر بندیانو په خوشي کېدو هم خبرې اترې وکړي.
طالبانو نه یوازې د افغان حکومت لور استول سوي پلاوي سره لیده کاته نه دي کړي، بلکې له امریکا سره یې د سولې تر هوکړې وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپلې حملې له سره پیل کړي. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، خو نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت طالبان ته خبرداری ورکړ که طالبان خپل حملو ته دوام ورکوي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم خپل یرغلیز عملیات بیرته پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې هغه موده چې د دولت له لوري طالبان ته ورکړل شوې وه نن پای ته رسیږي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیره یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سکه له ایران څخه د بیرته راستانه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. هخوا د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ډیری د کورونا وایروس پیښې له ایران څخه په بیرته راستانه شویو افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له ایران څخه 6000 افغانان هیواد ته راستانه شوي، چې د تیر لمریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخي ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
درې اواخر کې مشکلات
له کومې ورځې چې ایران کې د کورونا وایروس خپور شوی، دوی هم همغه د کورونا وایروس له ویرې غواړي په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. دوی په زور نه راایستل کیږي. باید کوښښ وکړو چې امکانات ډېر کړو. د بیرته راستنیدونکو شمیر که همداسې روان وي نو له کنټرول څخه به ووځي. باید مخکې له مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کورونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو، چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10000 او د مړینې شمیر یې 409 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 400 نیولې تر 1000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کورونا له ویرې له دې هیواد څخه 1 میلیون افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوي وایي ایران کې د کورونا وایروس رسنیو کې د خبره شویو راپورونو په پرتله ډېر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوي، دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورونا له ویرې راستنه شوي، خو د افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کورونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې مې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کورونا له امله ډار شوي وو. هېڅ چا تګ راتګ نه کوه، هېڅ چا ته به لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته ورسېدو مونږ یې چوکړو، خو چې هم سم نه و.
به نظر مې در مرز ای دستگاه های تفتر
زما پان پولو که یوازی دیتا به شدت معلومون که حالا بسنه نکوی. باید در نره نور و حوادون و پتیر هر کدوال چه رستانی گید سال لسرازی باید قرنطین شی. در حواد دنن محلی داره هرات که در رستان شوی و مسافرین لپاره لن محل کمپونه باید جور کری. ترچو هرات خار کلیو ناور ناورین چخمخنی وی بشی.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
د امیر روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې له 6 ولایتونو څخه کابل ته د کرونا 1000 پیښې لیږدول شوي، چې یوازې 5 هرات او 2 سمنګان کې مثبت یاد شوي دي. ښاغلی مایر زیاته کړه چې و نورې پیښې هم کابل، د کندي، پکتیا، پروان او سمنګان کې ثبت شوي، چې راتلونکو 4 ساعتونو کې به یې وروستۍ پایلې معلوم شي.
اوسه په ټولنه کې ګرځښت دی ویروس نشته، اما دا په دمانه نه ده چې د خلک راځي ټول هلته په تماس کې نه وي. تاسو زموږ د نګرانۍ ځای در په مخ تر څه چې معلومات موږ ته خاص کړي، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورکوي، خاصتا بې مدرکه بې پاسپورته مهاجرین ته، هماغه اندازه چانس دی چې زموږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمېر 140,000 کسان ته رسیږي چې 40,000 یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. دې وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو سپارښتنه کړې ده. د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
خبر مجله دوام. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا له بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور منل چې ګوندی په افغانستان کې بشری حقوقونه تر پښو لاندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل چې له بشری حقوقو په کې سرغړونه شوې ده. خو د افغانستان حکومت وايي په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي. تفصیلي د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تحفاتو څخه نیولې تر نورو بشري حقونو پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل، د ماشومانو حقوق، د تعلیم تربیې مسله، د صحت حق، ټول وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل رابرسېره کړي دي او ولس سره یې هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقونو د نقض مسله رامطرح کېږي، دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نه څرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقونو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغه پوهانو له ډلې عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت ته معتقد وي، موږ خپل معنوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نسو ساتلی، ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یوه طرفه مجبوریتونه دي، د بلې طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشری مانی وایي افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقونو ساتنه خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول ونه غړي د منلو وړ نه ده. نو ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت ګڼي. چېرته داسې موارد ولیدل سي چې په هغه کې د بشر حقونه نقض کېږي، بله شکه جدي عمل به کېږي.
افغان چارواکي سره له دې چې د بشري حقونو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراتو خبرې کوي، خو اوس هم د دې هیواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زوره ودیږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس د بشر حقونو اړوند یو بله موضوع ده چې پکتیا په زرمد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ نه شي، دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. پرې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8000 نجونې په زده کړو بوختې وي. احسان آرین پرې نور جزئیات لري.
د ایران ځایي رسنیو رپورټ ورکړی چې په بهرنیو چارو کې
د پکتیا زرمت ولسوالی چرته چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو دیارلس ښوونځي تړلي. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه یې ښار ته د زده کړو لپاره تللي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته یې تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي. دیوای
ډیر انجونې دي چې ارمان لري چې دوی زده کړې وکړي، حتی چې دوی کتاب را واخلي لیکلی نه شي نو یو ګډ وډ تور یې ولیکي، بیا چې دا کوم چا تعلیم کړی هغه ته روښکاره کوي چې دا ما څه شی ولیکل، هغه چې هم تر جوړ نه وي که نه درسونه د زده کړې ډېرې مینهوالې دي، خو د دوی په خاطر دوی راډیوګانې اوري، نور کوم داسې خاص زمینه نه ده مسئله ده، ولې چې حالت ګډ وډ دي.
ارزو همت وایي د زرمت په ولسوالۍ کې ګڼ نجونې د زده کړو خورا لیوالې دي او د هغې ورځې په تمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونه ګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوي دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجلکیانې هم د ښوونځیو کې موږ شامل کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي، خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
کله وی خو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، بلخوا بیا روزګان کې خلک د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه کوي. دوی پر سیاسونو هم غږ کوي چې تر خپلو شخصي ګټو تیر او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پرې راپور لري.
موږ بین الافغاني مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلی وه.
روزګانیان نور د دغه جنګ جګړو او ورورولۍ څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یاد لارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره تر خپلو منځونو بین الافغاني خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي سوي یو او زغملی نسو. مدنی فعال جاوید خپلواک، راز محمد ستوري او اسد الله داسی ویل
غوښتنه مدني حکومت څخه دا ده چې چوکۍ درته ورسېدل، واک ته ورسېدل، نور د خدای دپاره پر دې ولس باندې رحم وکړي او د سولې دپاره تر لږ څه تاسو تېر شئ، تر لږ به طالبان ورونه درته را تېر شي، تر لږ څه تېر شئ تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنګونه پای ته ورسېږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایو چې تاسې تر قدرت تېر سي او صلح وکړي. سبا به موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم د واک وړي اس، موږ د هم جمهور رئیس دي، موږ به څو پچایان ولرو. سنۍ بحران د زغملو نه دی، موږ لار د زغملو نه ده، موږ د وطن حالات د زغملو نه دی.
یواز روزدانانه ټول افغانان څو ته تیز دي او موږ د پاره یواز سونه مهم ده. او بین افغانی خبرې ژر تر ژره شروع سي، اول اوربان وسي ورسته سوال وسي، موږ ټول روزدانان خصوصا ټول افغانان سوله غواړو.
لسکلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپلې وبښاو د غراز ضرور او کاکای له لاس ورکړي هم په یاد لارین کې ګډون کړی وو. د ده یوازنې ارمان سوله ده.
دا زموږ د نیشر اکلو دلته خراب لار باندې مې بم باندې را پټا سې ورو رشید کې یا کار رشید کې ما په شهر ما تک وای نه په خوشاله کړو. خلک بنجان بنجان لکیر نو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دي د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دي بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ترینکوټ.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او د خبری مجلې په وروستیو کې به دوو بهرنیو موضوعاتو ته کتنه ولرو. ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاحکار په کرونا وایرس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. په دې هیواد کې تر اوسه د کووید 19 په نوم د وایرس نږدې 430 کسان وژلي او تر 10,000 زیات نور پرې اخته دي. اجمل آن په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځایی رسنیو رپورټ ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنئی یو لوړ پوړی سلاحکار علي اکبر ولایتي په کووید 19 وایرس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنئی یو مهم سلاحکار دی او په ایران کې د اغېزناکو څیرو څخه ګڼل کیږي. تر اوسه پورې د ایران 8 تنه چارواکي په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنئی یو بل سلاحکار محمد میر محمدي هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10,000 ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید 19 وایرس اخته دي، لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایرس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایرس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی، ځکه میرمنې په دې وایرس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید 19 وایرس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د اعمالیکو د مسؤول د معایناتو نتیجه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د نوموړي له لیدنې څو ورځې وروسته مثبت راوتلي. خو سپینې ماڼۍ وایي ټرمپ نه غواړي خپل ځان معاینه یا قرنطین کړي. په اروپا کې تر بل هر هیواد ایټالیا زیات په کرونا وایرس تاخته او پرې د مړو شوو کسانو لوړې شمېرې لري. په دې هیواد کې د پنجشنبې په ماښام د کرونا وایرس د قربانیانو شمېر تر 0 تنو واوښت. همدارنګه تر 15,000 زیات کسان دا مهال په ایټالیا کې پر دې وایرس اخته دي. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې پر لویو غونډو او لدې ډلې د فوټبال په شمول پر ورزشي لوبو بندیز لګېدلې. د ایټالیا د فوټبال لیګ دا مهال ځنډول شوی او د دې هیواد یو مهم ټیم چې کریستیانو رونالډو هم پکې دی قرنطین شوی. په اسپانیا کې هم د فوټبال لوی سیالۍ ځنډول شوی. د ریال مادرید د فوټبال ټیم ټول غړي هم قرنطین شوی، ځکه د ریال مادرید د باسکټبال د ټیم یو غړی په کرونا وایرس اخته شوی و او اوس د دې ویره شته چې ښایي نورو لوبغاړو ته هم دا وایرس لېږدولی وي. خو په نورو هیوادونو کې له دې ټولو مسلو سره په چین کې چې د کرونا د وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، وضعیت د آرامۍ خواته روان دی. په چین کې په تیرو 3 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وپیښې ثبت شوي او 8 کسان هم په دې وایرس مړه شوي. په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو عمومي شمېر تر 30,000 او 800 وخته چې د دې ترنمایي زیات رغېدلی او له روغتونونو رخصت شوي.
په ایران کې مو د کرونا وایرس د نوې ثبت شوې پیښې په اړه اورېدل. د روسیې ټولې سیمو د دې هیواد په اساسي قانون کې یو لړ تعدیلات تایید کړي. د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې امکان برابروي چې د 14 کلونو لپاره هم په واک کې پاتې شي. اجمل آند راپور راکړي.
د روسیې د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې مشر انډری کلیاشیس وایي د روسیې فدرالي شورا د 15 سیمه ییزو پارلمانونو د رایو نتایج ترلاسه کړي چې ټول د روسیې په اساسي قانون کې د پیشنهاد شوو تعدیلاتو په اړه مثبت دي. روسي رسنیو د نوموړي له خولې زیاته کړې چې د روسیې فدرالي شورا به د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړي. روسیا درې اتیا کورواکي اداري سیمې لري. د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه په کریمیا کې د روسیې لخوا رامنځته شوي سیمه ییز پارلمان هم تایید کړي. کریمیا چې د اوکراین د خاورې برخه ده، په 2014 کال کې روسیې په زور لاندې کړه او د خپلې خاورې برخه یې وګرځوله. په اساسي قانون کې د دې پراخو بدلونونو وروسته د نوي قانون له مخې د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ پخوانۍ دورې صفر حسابېږي. د پوتین اوسنۍ دوره چې پرله پسې دویمه شپږ کلنه دوره یې ده، په 2024 کال کې پای ته رسیږي. د روسیې د پخوانیو قوانینو له مخې نوموړی نشي کولی چې د درېیمې پرله پسې دورې لپاره ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په مجموع کې 4 دورې د روسیې ولسمشر پاتې شوی. د دې هیواد په اساسي قانون کې وروستي بدلونونه نوموړي ته دا لاره هواروي چې د 2024 میلادي کال وروسته د 5مې دورې لپاره او تر هغې وروسته په 2030 میلادي کال کې د 6مې دورې لپاره ځان ولسمشر کړي. د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه که څه هم د فدرالي روسیې ټولو سیمه ییزو پارلمانونو تایید کړي، خو د پارلمانونو یو شمېر غړي وایي دوی په دې بدلونونو خوشاله نه دي. د روسیې په لرې ختیځ کې د یاکوتیا لویه کورواکي سیمه ده.
د دې سیمې په ځایي پارلمان کې وی استازي د پنځشنبه په ورځ په اساسي قانون کې د دې بدلونونو په اړه منفي رائے ورکړه. سولستانا مارین یوې ځایي رسنۍ سره خبرو کې د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه غیر قانوني بللي. د یاکوتیا انفو سیمه ییزې ویبپاڼې د نوموړي د خولې ویلي ولسمشر د دې حق نه لري چې د واک درې واړه قوې په لاس کې وي. مارین په دې اړه رای ورکول هم غیر قانوني بللي او زیاته کړې ده په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه تش په نوم بحث کې د پارلمان غړو ته د دې چانس ورنکړل شو چې پر دې بدلونونو نظر څرګند کړي. د یادونې وړ ده چې د پنځشنبه په ورځ د روسیې په بیلابیلو سیمه ییزو پارلمانونو کې پر دې تعدیلاتو د بحث پر مهال پولیسو یو شمېر هغه فعالان نیولي چې په څو ښارونو کې پر دې بدلونونو اعتراضونه وکړل.
په همدې سره په ازادي رادیو کې د پښتو خبری مجلې برخه پای ته ورسېده. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. نظیفه محبوبي سټوډیو ته راغلې ده او په پاتې نیم